واړوي. په افغانستان کې د یو مدني بنسټ مشر د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان وایي چې زموږ خلک په پروژو کې استخدام کړي، کله چې د دوی خلک استخدام شي نو د مدني بنسټونو خپلواکي له لاسه وسی. بیا که د دوی خلک ونه ګمارل شي، دوی وایي د پروژو ګټه اخیستونکي باید مشخص وي. که هغه هم نه وي نو د پروژو په کارونو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي د خپلو ګټو لپاره د پروژو لاره بدله کړي.
بلخوا د یو سوداګریز شرکت خاوند چې نه یې غوښتل خپل نوم او د شرکت نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
فعلا مشکلات ما زیات است. یکی بخش
کار اوس مهال زموږ ستونزې ډېرې دي. یو دا چې زموږ یو شمېر کارکوونکي شته چې ستونزې لري او نشي راتللی، او له بلې خوا موږ نشو کولی چې ښځینه کارکوونکي وګمارو. دوی وایي یوازې نارینه دی په کار وګمارل شي، که څه هم کارمندان په وزارت او حوزه کې ثبت دي، خو له دې سره سره هره ورځ د دوی طالبانو استخبارات راځي، خلک بندیان کوي، وهی ډبوي. ما په خپل څو کسان ولیدل.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم درېونه وړاندې په خپل راپور کې ادعا کړې وه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې مداخلې لا هم دغو مرستو ته د لاسرسي د کمیدو یو مهم لامل دی. یونیسف په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله ویلي و چې په تیر مارچ میاشت کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په بهیر کې د لاسوهنې او بندیزونو 144 پیښې ثبت شوې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لې وی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مرسته محرکلای کوم. نن خبرېږي چې د ورزګان ترینکوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپه تا اولادونه لري، خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځنې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګر ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګر ملتونو څوکۍ ته پته مدي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورسر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلی او غم انګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولی. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپري سره چې نه سړي وروړه پیدا لا کو کې ګرځي وو
دیګای یا شوستان هم نه سر ګردن هم نه بیخي تبا او بربر چې مو مرده
وسو شپږ نس کا هیوادوال سرسری او ستی زخمیان سوي دي. تقریبا 8300 نیوز کورونا پوکلی او جزی پروگا ویجار سوی دی.
د خلکو پر نارضایتی د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډیر ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل څوک به ورتلای نه شوی. ملاقات بیا په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي.
ته په حلال نکاب باندې کوي و دا سوال زده کوم دا وایي د شک کوي چې په دې درس لکه تا خزو کوم نه ته دی جګه کړه دا درس لکه روپې تا لکه
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرانو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه صفی الله ستانګزه خراج لاستوي. بیا هم ستړي مشي. کڅه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایا چغونه وشوخو. بل خو دغه سازمان له افغانستان د رای ورکولو حق لدی عمل واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو رئیس د خپل غړیتوب شپږ سو زره ډالر نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کوم سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل زندول شوی چې درې کاله وشول کلنه شپږ سو زره ډالر حق لوزیت نه داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس 200 زره ډالر دی او دا سلارې چارشته ک ملګرو ملتونو ته قناعت پر ورکړل شي د ستونزې حل کې دی. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوی دي.
په دغه سیو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه ک د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده ک په نورو سازمانونو کې خبره ده. اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استاد هم وسیږي ک هغه حتی درای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه وسیږي د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري. د افغانستان د خلکو په خواخه نه راغلی په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري. دا به ډیره تاثیر گزاره ونه وسیږي. متاسفانه افغانستان ورسره بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی
او د بغلان په سیلابونو بیا د وی ونې په تیرې دوه هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوال مرستندوی سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لانه ده کړی. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړی دا او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلې. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 500 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې ترڅنګ 2 میلیون لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او انلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40 زره ماشومان بې کوره شوي دي. 12 زره کورونه ویجاړ دي او ټول اټال 80 زره کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي رادیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبد الله حیدرزی د غموونکي ډالې په نوم د سیمې ځانګړی راپور را لېږلی. ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغیز او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد وو خو اوس یوازې خټي، بوټي او کاڼي پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدیدو رسالي لکیانو سیمه ده. شاید تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه. خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تیریږي له موږ سره پاتې شئ. تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر څلور بجې درې نیم بجو شاوخوا باران وسو. با سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیره کړو نور منګه د خپل کور نه سو وتاي. سر دا غیم جنہ کې خوله بامبو ته جیک سو خسیل راغی انډیواله مالونه حال ټول تباسو.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسی او اقتصادي ستونزو نخې لورای اخکاری. سیلاب زپلو د خپل کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل. یو څوک چې د مخام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوی کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي. د دوی په چیرو ناهیلی لورا یا چیورې غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي، په کومه پیسہ به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سویچ نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور فارس هم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. حالانکه هیڅ ایشو واسم یم، دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لرنو بل شه لرم، دغه یو کور لره دم هم.
زموږ د مستند انزور پای خوده وی ژورې ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړ توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جماعت، هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما لنګ سیل براس موږ د خانه خو تازه مروسی هم کړې، وسایل کلیم را بردګیس، یک پرده یادګاری از ما مونده، یک ساعت یک قران کریم قران شریف مونده، دیگه هیڅ به ما وجود زماندګی نه سه، کله وسایل ما سیل بردګیس یا خود باقی مونده.
د کلی منست داخلي گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل د چې به صاحب کوړه پرتل اجازه نه نوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفت سیره انسان جړوي. د دغه خونی پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلای کتاب قران کریم پاتې، او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو لشور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیای چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډوهلي.
خانه از بین رفته، ما نمیزد همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاچ کنیم، دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوی کلی په یو څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تا حالا ما تانستیم برشان دوا بدیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هایی هسته که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اشوار قرار داده. امیدوار هستم بگم محصاد نهاده هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنن.
بلخوا پیخو ته د رسیدو بچارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي، او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال لزوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه کولی او جزی توګه ویجاړ شوی دی. تقریبا 3910 مواشی هم طلب شوی دی.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرانو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانګزه خراغ لاست وایم.
او
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون لپاره د 800 سیاسي شخصیتونو د ورسنیدو ادعا کوي، او تازه د کونړ د پخوانی والی وحید الله کلمزی د ورتک خبر هم ورکړی. خو په دې وروستیو کې راپورونه خبر شوی چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسی جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی، او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجی غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړي وي. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجی غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي، او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که ارڅ هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو اسې وایي اسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ سلح ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د عواقب ډېر بد وي، او دا سینه شي چې بیا به په دې خپل کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی تر سره کړي په دوی به بیا دوی خپل پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او د ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه کسام طالبان ځانونه د خلکو استاذ او لولس را ټوکیدلی حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو سرګندونو کې دا ښکاری چې ځینې مشرانو یې درکړې د چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پهونی وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي، او خبرداري ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي، او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشیشتو برخاستون باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونه باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاول که اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زمور څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاه خرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه ویې که په شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کې اوبه که، الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته. خو مونږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې مونږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي، او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې لا ډېرېږي، او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي، او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي، او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پیښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي، او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي، او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الله زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې ودونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی چې ترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غموون کې مرجوب لبه ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. لدی وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورو ترهګري ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستان څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل، هغه کار کاملا امکان لري. او دا 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 بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
اوسم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرم موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ضعیف فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې، او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنگیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 12 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سین ته د لویدلو کسانو د رئیسلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکی ستونزو سره مخ شو چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخه د تمرینی پرواز پر مهال غورځولې وه.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي. از رادیو دادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد برابر سره کېدو اشاره لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خو د خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلی او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچا ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو وچې باسونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کاروونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت خودلې او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونې دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ټرافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلويخ کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 24 لورګان لري خو نه نور ماشومان مړ شوي دي. جالبه خدا دا چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اړین دی او خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړې دي تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړې دي هغه د چیر نظام چې و هدف مجاهدینو شپې چې و بل می په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړی دي بل می په تیرو طالبانو کې بل می د بدغه تیر څو په دغه حکومت کې تر څلور ودونه ما کړی او ما شومان د خدای مال د پندوستان اولادات.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نګوي وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوې واهګې 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهیدل نو ډیره ترې ناروغي عمر کړل. فارم لرونکي وایي خلک سیل ته ورزي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکو د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته سره وړو او شپږ دانې یو بل چا باندې خرڅول نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکاو په دیو په دواو په شو مو سر نه خلاصې دی نو سره سره مرس ولل چا او پښې کړې سولې سره څوک مریضان سول مرس ولا او دا ودا نه اوس پات دی دا نو مخ پر غټدن شاله روان دی اوس ای چور امر کیږي کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوی دی ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اگی واشي شانه دی سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دی خلکو را سخه وړي دی
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل نو بیا خوراکام ور برابر کړ خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلی دی نو خلق یې سخر عزیز سیل کی خلق یې ګوري خلق یې وړي دا د خلق د شو د پاره په دغه چو په باغو کې لکی خلق یې باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالی لري دا غیاګی د دینه ده نو دا غی د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غی ده خوشپیش چې وچ شپشت پلوړ او جواری وسوکو نور خورکه خنه پکښنیوالی باندې خورکه خنه جلاده او اوس خورکه وچ شپیش چې او جواری دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره آزاد رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره ل ما سید شینواری سره د آزادۍ په